السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو دا خپرونه یو ساعت دوام کوي چې 25 دقیقې اونیز بحث یې په دویمه نیمایي کې خپریږي. نن دوشنبه ده، د سلواغې عدلوي 24مه د فبروري میاشتې 14مه. پیل له خبرونو کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې افغان اتباعو ته د ویزو پر ورکولو بندیز لګولی. د دغه وزارت د مکتوب یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. مکتوب په بریتانیا، هسپانیا، ایټالیا، جرمنی، پرتګال، یونان، اتریش، فرانسې، ناروې، آیرلند او هالند کې د پاکستان سفارتونو او قونسلګریو ته لیږل سوی او ورته ویل سوي چې تر بل امر پورې دي افغان اتباعو ته د هر ډول ویزې له صادرولو ډډه وکړي. د راپورونو له مخې ګڼ هغه افغانان چې په اروپایي او نورو هیوادونو کې یې پناه اخیستې، د ځینو محدودیتونو له کبله سیده افغانستان ته نسي تلی. ځینو دغو افغانانو په تیرو کلونو کې خپلې کورنۍ پاکستان ته ورغوښتي یا د مځکې له لارې له پاکستانه افغانستان ته تلل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پر پرانیستلو ټینګار وکړ. د دې کمیشنری د آسیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپل ټویټر یوه ویډیو خپره کړې چې افغان نجونې پکې مخکې د ملګرو ملتونو لخوا تمویلیدونکو ښوونځیو ته تللې. یو این ایچ سی آر ویلي هیڅوک باید په هیڅ حالت کې له زده کړو محروم نه سي. شاوخوا 1510 ورځې کېږي چې طالبانو د افغان نجونو پر مخ د منځنیو او لیسې ښوونځي تړلي. له تیر ډسمبر یې د نجونو او ښځو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رهبری حیات غړی خانجان الکوزای وایي د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه سوې ده. هغه وویل خوراکي مواد، غوړي او ساختماني مواد له روسیې واردېږي. الکوزی زیاته کړه چې روسیې له افغانانو سره د سوداګرۍ شرایط نرم کړي.
2022 کال کې زموږ تجارت د روسیې سره زیات شوی دی. 2021 کال کې په ټول کال کې 6.5 میلیونه ډالر ارزښت و، او په 2022 کې تنها د 9 میاشتو اضافه د 70 میلیونه ډالر نه موږ واردات کړي دي. دغه 3 میاشتې نورې مرسته شوې د 100 میلیونه ډالر په ارزښت باندې موږ روسیې سره تجارت د وارداتو لرو.
هلکو زیاته کړه چې افغانستان تیر کال روسیې ته د 4 میلیون ډالر په ارزښت صادرات کړي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده د افغانستان او پاکستان د مسابقو په درشل کې په شارجه سټیډیوم کې د افغان او پاکستاني نندرچیانو ځایونه سره جلا سي. جنگ او جیو ټی وی راپور ورکړی چې د شارجه د سټیډیوم مسؤلانو دوی ته تایید کړی چې د افغان او پاکستاني نندرچیانو د احتمالي لانجو د مخنیوي لپاره یې دا پریکړه کړې. تر اوسه د شارجه سټیډیوم تنظیمونکو او د متحده عرب اماراتو کرکټ بورډ په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. تمه ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د مارچ په وروستیو کې د شارجه په نړیوال سټیډیوم کې 3 شلوره مسابقې وکړي. تیر سپتمبر کې د آسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستاني نندرچیانو ترمنځ په سټیډیوم کې دننه سخت اخوډه بوسو. دا مهال د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په اماراتو کې دي او تمه ده چې همدا پنجشنبه له کوربه هیواد سره خپلې 3 شلوره لوبې پیل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس په حلب کې د زلزله ځپلو خلکو په کتنې کې ژمنه کړې چې لا زیاتې مرستې به له سوریې سره وکړي. ښاغلي ګبریسوس سوریې ته 10 میټریک ټنه درمل وړي، خو ټینګار یې کړی چې راتلونکو ورځو کې به د بیړنیو روغتیایي خدماتو اړتیاوې زیاتې سي، ځکه د پاکو اوبو سرچینې ورانې سوي.
موږ باید بیړني خدمات وړاندې کړو، خصوصا هغو ته چې زیانمن شوي. همدارنګه به بیړنۍ مرستې هم دوام لري. اوس مو له ځان سره 10 میټریک ټنه مرسته راوړي. په همدې اندازه نوره مرسته به هم راورسیږي.
تیره دوشنبه په ترکیه او سوریه کې زوروره زلزله وسوه چې لسګونه زره کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او لکونه کورونه او ودانۍ یې ړنګې کړې. یوه امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز وایي د اوکراین د بخمود په شاوخوا کې په سلګونو روسي وګړي د اوکراینی عسکرو تر څنګ په جګړه کې برخه لري. اوکراین د تیر کال په اګست میاشت کې د آزادې روسیې د پوځي واحد ایجاد تایید کړ چې روسي وګړي هم پکې شامل دي. د دې پوځي واحد ځینو غړیو پر اوکراین د روسیې تر حملې مخکې په روسیه کې ژوند کاوه، خو ځینې نور یې په وروستیو کې اوکراین ته تللي دي. د عرب اماراتو د سوداګریز نړیوال لیګ په پایلوبه کې ګلف جاینټس لوبډلې د 2 وکټو په توپیر ډیزرت وایپرز ته ماتې ورکړه او د لومړي پړاو اتلولي وګټله. وایپرز لوبډلې په 10 اوورونو کې د 124 منډو هدف ټاکلی و چې جاینټس په 19 اوور کې د 3 وکټو په سوځېدو سره دا هدف پوره کړ. د وایپرز په توپ وهونکو کې وینندو سرنګه 55 منډې وکړې او د جاینټس لپاره بیا کریسلین په 2 منډو ناسوځېدلې پاتې سو او لوبه یې وګټله. د ګلف په توپ اچونکو کې کارلوس بریټوت 3 او قیس احمد 2 وکټې واخیستې. بریټویټ د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومول سو. د یادونې ده چې د اماراتو په نړیوال لیګ کې د بیلابیلو لوبډلو لپاره تر لسو زیات افغان لوبغاړي هم ولوبېدل. د شوزو کرکټ په نړیوال جام کې هندي لوبډلې د وو ویکټو په توپیر د پاکستان شیزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. پاکستان چې لومړی توپ وهنه یې کړې وه په شلو اورونو کې د 150 منډو هدف ټاکلی و. هند وکولی سوی چې هدف په 900 اورونو کې د 3 ویکټو په سوځېدو سره پوره کړي. په دې سیالۍ کې د پاکستان لوبډل مشرې بیسما معروف 88 ناسوځېدلې منډې وکړې. د هند په ګټه بیا جمیما رودریکس 350 او ریکا گوش 110 ناسوځېدلې منډې وکولی سوی او لوبه یې وګټله. د هندوستان په توپ اچونکو کې رادا یادو او د پاکستان په توپ اچونکو کې نشرا سندو 2-2 ویکټې واخیستې. هندي جمیما د لوبې غوره لوبغاړي ونومول سوه. د یادونې ده چې په سویلي افریقا کې د لسو هیوادونو ترمنځ د شلو اورونو نړیوال جام سیالۍ د فروری میاشتې پر 10 نیټه پیل سوي. د شپږو بجو د خبرونه چې 1 ساعت دوام کوي له دغو راپورونو جوړه ده. ښځینه فعالانې وایي چې د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز او ورور یې د طالبانو له توقیفه خوشې سوي. ملګري ملتونه وایي چې په ترکیه او سوریه کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر له 300 زرو زیات شوی. په مړو کې افغانان هم شامل دي.
په هاتای کې کابو 80 افغانان خاورو ته سپارل شوي. همداراز په ادیامان کې هم تقریبا 15 کسان خاورو ته سپارل شوي.
په بل لپور کې اوري چې کابل ښاروالي وایي په وروستیو کې په لسګونو مړي خاورو ته سپارل شوي. نن د راډیو نړیواله ورځ ده، په دې مناسبت ځانګړی راپور اوریدای شئ.
نو تقریبا زما د دې ازادي راډیو د 14 کاله کې چې زه دا تعقیبوم په دې غټو راډیوګانو کې، نو اوس بیا په دا مختلفو ویبسایټو باندې زه د ازادي راډیو ګورم او پوسټونه یې شیروم.
په کندز کې کاروانګر وایي چې د سبزیجاتو حاصلات زیات شوي خو بازار نه لري.
بهره له چې په ولایت کندز کې مصرفیږي، نور ولایتو ته حتی مرکز افغانستان او کابل ته هم وړل کیږي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې مونیز بحث خپرېږي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه.
آزادی رادیو ته غوښیست ورزو راپورونو برخه ته. ځینې ښځینه فعالانې وایي چې د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز او ورور یې د طالبانو له بنده خوشې سوي. مبارز د شنبې په ورځ نیول سوي وه. د مقتدرو ښځو خوځښت وایي چې طالبانو هغه په زندان کې وهل ډبولې ده. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د مدني فعالانو او ژورنالستانو پر نیولو اندېښنه ښولې ده. سفی الله ستانکزی او نور جزیات.
د ښځینه فعالانو او د ملګرو ملتونو د خاص استازي ریچارډ بنت تر ټینګار وروسته د راپورونو له مخې طالب چارواکو د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز خوشي کړې ده. د افغانستان د مقتدرو ښځو د خوځښت مشرې مونسې مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې د پریسا مبارز د خوشي کېدو خبره تایید کړه.
پریسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان تخار با برادرش توسط ملیشه های طالب متعلق به حوزه چار.
پریسا مبارز د تخار د ښځو د خوځښت مشره او ورور یې د طالبانو د ملیشو لخوا چې څلورمې حوزې اړوند و نیول سوي وو او حوزه کې د دې لپاره چې د تلیفون کوډ یې نه ورکړی وهلې وو، بیا یې استخباراتو ته انتقال کړی وو. یوه شپه یې بندیان کړی وو. بیا د پریسا مور د هغې له مشر ور او نورو سپینږیرو په منځګړیتوب د طالبانو استخباراتو ته تللي وو او د ضمانت په ورکولو او د هغو فشارونو په خاطر چې نړیوالو بنسټونو او څیرو وارد کړي وو پریسا مبارز او ورور یې خوشی کړل، خو ترې تعهد یې اخیستی چې نور به مبارزاتي کارونه نه کوي.
په خواله رسنیو پریسا مبارز ته منسوب یو عکس هم خپور شوی چې پکې د هغې په سر پټۍ تړل شوي او لاس کې هم د ستنې لګولو کنول لګیدلی. دا عکس لا په خپلواکه توګه چا نه دی تایید کړی، خو لږ تر لږه یوې پاڼې ادعا کړي چې پریسا مبارز ده او د طالبانو لخوا وهل شوې او اوس په کور کې تر درملنې لاندې ده. د پریسا مبارز د خوشي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ اعلامیه ورکړه او د هغې په سمدستي او له قید او شرط پرته خوشي کېدو یې ټینګار وکړ. د بشري حقونو د سار سازمان او ګڼو نورو ښځینه فعالانو هم پر طالبانو غږ وکړ چې پریسا مبارز خوشي کړي. د فعالانو د بندیانولو مسله یوازې په همدې یوې قضیې نه ختمیږي. ریچارډ بنټ یکشنبه ناوخته ویلي، سره له دې چې طالبانو پریسا مبارز او د هغې ورور بیرته خوشي کړي، خو د ښځو د حقونو یوه بله فعاله نرګس سادات یې په کابل کې نیولې. بنټ ویلي طالبان باید باید سمدستی اغلی سادات خوشی کړي. مونیسا مبارز چې د نرګس سادات له قضیې خبره ده وایي ځکه د هغې د نیول کېدو قضیه پټه ساتل شوې وه چې طالبانو یې له کورنۍ سره د هغې د خوشي کولو ژمنه کړې وه.
هیڅ معلومات نشته. حوزې ته چې ورځې وایي استخباراتو ته یې وړې ده، څلوېښتم ریاست ته ورځې وایي نویم ریاست ته یې وړې ده. نو په همدې ترتیب کورنۍ ورپسې ګرځي، خو مطمئنه یم چې نرګس سادات په توقیف کې ده او د طالبانو تر شکنجې لاندې ده.
روان وضعیت د ملګرو ملتونو سازمان اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان مرستندوی پلاوی یو نامه ویلي په وروستیو څو اونیو کې افغان مدني فعالان او ژورنالیستان په خپل سره توګه نیول کېږي. یو نامه یکشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ټینګار کړی چې افغانان حق لري خپل نظرونه له ویرې پرته څرګند کړي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی په خپله شاوخوا یو نیم کلنه دوره کې تر دې دمه لسګونه افغان معترضې ښځې او فعالان بندیان کړي. که څه هم له دې ډلې ګڼې بېرته خلاصې شوې، خو د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په څیر فعالان چې ډېر وخت بند کې تیر کړل، تر خوشي کېدو وروسته رسنیو سره په مرکو کې د طالبانو له ځورونکو اقداماتو او بدو شکنجو شکایت وکړ. طالبانو ډېر کم د معترضو ښځو د نیولو په اړه له رسنیو سره خبرې کړي او د هغوی د ځورونو خبرې رد کړي دي. طالبانو په بیا واکمنېدو سره د نجونو متوسطې او لیسې له څه باندې 500 ورځو راهیسې تړلې دي. تېر ډسمبر یې د نجونو پوهنتونونه هم وتړل او ورپسې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
په یوشت کلنۍ کې څلیرویشت ساعته شو. تاسو ته مبارکي وایو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو او په لنډو څپو 12:15 د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو اوریدلی شئ.
په ترکیه کې د افغانانو یو شمېر ټولنې اټکل کوي چې په دغه هیواد کې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 1500 افغانان مړه شوي دي. په ترکیه کې یو ټولنه چې په دې هیواد کې له افغانانو سره مرسته کوي ازادي راډیو ته ویلي چې د هغو اټکلونو او شمیرو له مخې چې دوی راټول کړي، یوازې په دوو ولایتونو کې شاوخوا 200 افغانان مړه شوي. جزئیات په دې راپور کې.
په ترکیه کې د میشتو افغانانو یو شمیر ټولنې وایي چې په دې هیواد کې د وروستۍ زلزلې له امله د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 1500 تنه اټکل شوی دی. په ترکیه کې د زیانمنونکو ډلو لپاره د نړیوالې پراختیا ټولنې مسؤول همایون خیری چې له زیانمنو افغانانو سره مرسته کوي ازادي راډیو ته وویل.
به اساس تخمین ها و ارقامی که جمع آوری شده
ده هواد کلون و ارقام لو بخی چی راتول شوی شاوخوا 200 کسان به خطای و بکند که وجل شوی او خاور تسپار شوی چی رمو داش میر اساس و گلو شاوخوا 200 یا 250 کسان دی پا نور خارونو که لوی عمل جوب لازم و خیواد والو تانا تا اختی زکر دیره دلتا زی پرزه شوی کنون خارون هم پا پام کیونی ولشی شاید چی لدو و سخال تر 300 افغان وگری پا دی پیخه که مر شوی وی.
خو ښاغلی خیری ټینګار وکړ چې دغه شمېر وروستی او کره نه دی. د نوموړي په خبره د ترکیې حکومت تر څنګ افغان بنسټونو، اتحادیو او ټولنو هم له قربانیانو په ځانګړي ډول افغانانو سره مرستې کړې دي. په ورته وخت کې په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي چې د دغه هیواد زلزله ځپلو سیمو ته یې یو پلاوی استولی چې افغانانو ته د اوښتو تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات راټول کړي. د دغه سفارت د چارواکو په خبره په ترکیه کې د افغان بنسټونو او د یاد سفارت ګډ پلاوی له څلورو ورځو راهیسې د دغه هیواد په زلزله ځپلو ولایتونو کې خپل کار پیل کړی دی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت ویان مصدق فقیری ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د مړه شویو افغانانو کره شمېر لا نه دی معلوم. ښاغلی فقیری وویل
متاسفانه آماری که ما گرفتیم از ولایت هاتای از طریق تیم اعزامی سفارت
ده هغه ارقام له مخې چې موږ د سفارت د لیک ډول شوی تیم او ځین خلکو څخه تر لاسه کړي، له بده مرغه زموږ له سلس خزیات افغانان په حایتای ولایت او همدارنګ شاوخوا 15 د شپادیمان ولایت کې شهیدان شوي. زموږ تیم غازیان تیپ او روسال هغه ادانه تطلعو او نن په مالاتیا ولایت کې کله چې مو راپور ترلاسه کړ ان شاء الله تاسو سره به شمیر او ارقام شریک کړو.
ان شاء الله از جا بدست بیاریم اعداد ارقامو باز همراه شما حتما شریک می.
د افغان سفارت چارواکو زیاته کړه چې افغانستان ته د جسدونو د لیک لپاره چمتو والی نیولی، خو د دوی په خبره د دغې پیښې د قربانیانو او نورو افغانانو د اړتیاو پوره کول د سیمې او هیواد له په نظر کې نیولو پرته د ترکیې د بیړنیو حالاتو د مدیریت مرکز لخوا ترسره کیږي. د وروستیو شمیرو پر بنسټ په ترکیه او سوریه کې د زلزلې له امله تر 28 ډیر کسان وژل شوي او زرګونه نور اغیزمن شوي دي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي د ترکیه د زلزله ځپلو ولایتونو کې یو شمېر کلي داسې وو چې ټول پکې افغانان اوسېدل.
ملګری ملتونه وایي په ترکیه او سوریه کې د سخت زلزلې له کبله د مړو شمیر 3000 کسانو ته رسیدلی. له دې ډلې نږدې 1500 کسان په ترکیه او پاتې نور په سوریه کې مړه شوي. بلخوا د سوریه په شمال لویدیځ کې د زلزله ځپلو سیمو خلک وایي چې دوی هېر شوي او هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره سوې. د ترکیې په هغو ښارونو او سیمو کې چې د زلزلې له کبله زیانمن شوي، د ګڼو افغانانو دا استوګنې کورونه هم ویجاړ شوي او ډیر ځاني او مالی زیانونه ور اوښتي. صفي الله ستانکزی تفصیل لري.
په انقره کې د افغانستان سفارت په ترکیه کې د تیرې اونۍ د زورورې زلزلې له امله د افغانانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي خبر ورکوي. په ترکیه کې د افغانستان د سفارت قنسل پسرلی حکیمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سفارت لخوا لیږل شوې ټیم د ترکیې په مالاتیا ښار کې هم میشتو افغانانو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو خبر ورکړی.
مخکې مو ویلي وو چې په هاتای کې کابو اتیا افغانان خاورو ته سپارل شوي، همداراز په ادیامان کې هم تقریبا 15 کسان خاورو ته سپارل شوي. په غازیان تب او ادانا ولایتونو کې افغانان تلنی کمرغه کوم مرګ جوړ نه دا غوښته، ولی زمونږ هیئت کله چې سهار ملاتیا ښار ته ورسېدو نو هلته هم له بعد مرغه تر دې دمه د محل د خلکو څخه کوم معلومات چې زمونږ هیئت لاسته راوړي دي، و کسان په ملاتیا کې هم افغانان خاورو ته سپارل شوي، شهیدان شوي.
ښاغلی پسرلی زیاته کړه چې د دوی ټیم توانېدلی د ترکیې له دولتي چارواکو او افغان مرستندوی ادارو سره په همغږۍ د افغانانو اړتیاو ته ځواب ووایي او مرستې ورسره وکړي. په ترکیه او سوریه کې تیر دوشنبه یعنی د فبروري په شپږمه زورورې زلزلې د غدواړو هیوادونو خلکو ته سخت ځاني او مالی زیانونه واړول. ژغورونکو له زلزلې شپږ ورځې وروسته پرون یکشنبه نور مړي هم له خاورو راایستلي. لکه څنګه چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو په رسولو کې د ځنډ او ملي ټاکنو ته د چمتووالي په اړه له ډېرو پوښتنو سره مخ دی، هغه ژمنه کړې چې په څو اونیو کې به د بیا رغونې چارې پیل کړي. په عین وخت کې د سوریې په شمال لویدیځو سیمو کې چې تر ټولو ډېر تاوانونه ورسېدلي، هغه خلک بیرته له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي چې یوه لسیزه د کورنۍ جګړې په خاطر بې کوره شوي وو. دغو سیمو د بشار اسد د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په پرتله لږې مرستې ترلاسه کړې. د ترکیه او سوریې پولې ته د ملګرو ملتونو د بشر دوسره چارو مشر مارتین ګریفتس ورغلی وو او وروسته یې په خپل ټویټر ولیکل چې موږ تر اوسه د سوریې شمال لویدیځ خلکو ته په رسیدګۍ کې بې وسه وو. ګریفتس زیاته کړې دوی یقینا داسې احساس کوي چې دغه خلک یوازې پرېښودل شوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کابل شروالی په کابل کې د دیر شو جسدونو د شخولو خبر ورکوي. د دیر ریاست ویاند وی دوی په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 144 مړي چې د دوی پوینه ډیری په نشه یي توکو دروړو کسانو و. د عدلی طب او د طالبانو حکومت د کورونوي چارو وزارت له څېړنو وروسته د کابل په موسوي ولسوالۍ کې خاورو ته سپارلې دي، خو په واقعیت کې دا جسدونه د چا دي او ولې ناڅاپه دومره ډیر مړي په کابل کې موندل کیږي؟ دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کابل ښاروالۍ وایي چې د شنبې په ورځ د کابل په یوه هدیره کې شاوخوا 10 جسدونه چې د دې ادارې په خبره هویت نه و څرګند خښ کړي دي. د دغه ښاروالۍ ویاند وایي چې د دغو 10 مړو په ګډون دوی په تیرو دریو میاشتو کې د کورنیو چارو وزارت او عدلي طب ریاست له څېړنو وروسته نږدې 144 مړي خښ کړي دي. د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته دا هم وویل چې په دې مړو کې په نشه یي توکو روږدي کسان هم شامل وو چې په خبره یې د کابل ښار د پولیسو څخه د شاوخوا سیمو له پاکولو وروسته موندل شوي وو.
کابل ښاروالۍ په تیر درې میاشتو کې 144 اجساد دفن کړي دي. په موسهي کې تقریبا 390 تجربه ځمکه د قبرستان لپاره ټاکل شوې ده او تیر ورځ هم تقریبا 20 جسد چې 28 تنې د پولیسو څخه سیمه نه پیدا شوي وو دا وی په موسهي قبرستان کې دفن شول.
ښاغلی بارکزی د دغو مړو په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي. هڅه مو وکړه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونو او د عدلي طب ریاست په دې اړه وپوښتو چې په مړو کې په کوم شمېر نارینه، ښځې او ماشومان شامل وو، د مړینې لامل یې څه و، وژل شوي که مړه شوي وو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. که څه هم د کابل ښاروالۍ ریاست وایي چې د دغو جسدونو ډېری یې د پولیسو څخه سیمې له شاوخوا څخه راټول شوي او ښخ شوي، چیرې چې ډېری روږدي کسان اوسېدل، خو تر دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د خلکو د وژل کېدو او لا دره کېدو په اړه راپورونه ورکړي. رواداري سازمان په مرغومې میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د واکمنې په 15 میاشتو کې 640 کسان وژل شوي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې دغه شمېر کسان د 2021 کال له اګست څخه د 2022 کال تر نومبر میاشتې پورې په کندهار، پنجشیر، ننګرهار او سرپل ولایتونو کې د قضا پرته او په قصدي ډول وژل شوي دي، چې پکې پخواني پوځیان، سیمه ییز مخور، خبریالان او قومي اقلیتونه شامل دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو حکومت د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویانو هغه مهال د رواداري سازمان په راپور کې شوې ادعا رد کړې وې. خو د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو پر طالبانو تول لګولی چې د خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان یې نه دی عملي کړی او د پخواني رژیم تر سلو زیات کارکوونکي یې وژلي دي. دغه شان نیویارک ټایم ورځپاڼې د 2022 کال د اپریل په 12 راپور ورکړی و چې یوه څېړنه یې ترسره کړې او موندلی دي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت 1500 پوځي افسران وژلي او یا یې په زور تری تم کړي دي. خو طالبانو دا راپور هم رد کړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د فبروري میاشتې 14 د راډیو نړیواله ورځ ده. سږ کال دا ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د راډیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی. په افغانستان کې د راډیوګانو یو شمېر اوریدونکي وایي چې د طالبانو لخوا د لګول سویو بندیزونو له کبله د خپلې خوښې خپرونو له اورېدو بې برخې سوي دي. جزئیات په دې راپور کې اوریدای سئ.
د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ سږ کال په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې د راډیوګانو وضعیت او له دې لارې اطلاعاتو ته د لاسرسي کچه د تیرو کلونو په پرتله توپیر لري. د یو شمېر رسنیزو بنسټونو موندنې ښیي چې په افغانستان کې د رسنیزې ټولنې هغه ازادي چې په تیرو دوو لسیزو کې ترلاسه شوې وه په چټکۍ سره له منځه ځي. راډیو له پخوا راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ډېر اوریدونکي لري، خو د راډیو یو شمېر مینهوال وایي چې په تېر یوه کال کې د راډیوي خپرونو او نشراتو پر څرنګوالي د بندیزونو لګول د دې لامل شوي چې دوی د خپلې خوښې وړ پروګرامونو او راډیوګانو له اوریدلو بې برخې شي. د مزار شریف ښار یوې اوسیدونکې میرمن چې ځان په خپل تخلص نظری را پیژني ازادي راډیو ته وویل:
ما تمام خواب خود بر هم می زدم.
ما در رادیو دی اوریدل لپاره به خپل د شپې خوب خرابه وو او در رادیو لاره می داستانونه اوریدل خوخیدل. ما ور سره مینه درلوده او هر کله به می رادیو اوریده. لبد امرغه حالات بدل شول، زمونږ د هیواد کورنۍ او سیاسي حالات خراب شوی دي. مونږ واست په خوا په سي رادیو نه اورو. ډیر بدلونونه راغلي دي. زین رادیو غانه کار نه کوي او یا هم رادیو غانه وس موسیقي نه غږوي.
حمید الله چې په هلمند کې اوسیږي، چې له 1400 کلونو راهیسې ازادي راډیو اوري او له دې لارې مهم خبرونه او معلومات ترلاسه کوي.
نو تقریبا زما د دې ازادي راډیو د 14 کاله کې چې زه دا تعقیبوم په دې غټو راډیوګانو کې، نو اوس به په دا مختلف ویب سایټو باندې زه د ازادي راډیو ګورم او پوسټونه یې شیروم. هغه هم داسې کم فیسبوک، ټویټر دی او ویب سایټ دی او ګوګل دی، په دې کې ګورم تعقیبوم دغه ستاسو راډیو.
د فبروري 14 په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د راډیو نړیواله ورځ ونومول شوه. راډیو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه د ژر او باوري معلوماتو د لېږدولو د تر ټولو ساده وسیلې په توګه د خلکو پام ځان ته اړولی دی. خو سږ کال په افغانستان کې د راډیو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د دغه هیواد د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی په وینا د راډیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی دی. د دې ادارې مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنۍ مخکې په دغه هیواد کې 302 غږیزې رسنۍ فعالې وې، خو اوس د اقتصادي ستونزو او پر رسنیو د بندیزونو له امله دا شمېر 103 ته راټیټ شوی دی.
نزدیک به 50% از رادیوهای افغانستان فعلا غیر فعال هستند.
شاوخوا 50% رادیوګانې اوس په افغانستان کې غیر فعال دي. موږ د پخوانی حکومت له سقوط نه مخکې په افغانستان کې 302 فعال رادیوګانې درلودې، خو له سقوط یو کال او څو میاشتې وروسته اوس په افغانستان کې یوازې 133 فعال غږیزې رسنۍ لرو.
63 رسنۍ صوتي را ما در افغانستان فعال داریم.
خو یو میاشت مخکې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې په دغه هیواد کې د رسنیو د فعالیتونو د درېدو او کمیدو د خبر په خپرولو سره ویلي وو چې اوس مهال په افغانستان کې 102 غږیزې رسنۍ فعالیت کوي. ومو غوښتل په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم واخلو. خدایات وزارت د رسنیو د څار مشر عبدالحق حماد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت پر رسنیو د بندیزونو او سانسور لګولو په لټ کې 2.5 میاشتې وړاندې د ازادي او امریکا غږ راډیو اف ام او منځنۍ څپې بندې کړې او په دې وروستیو کې د ازادي راډیو پښتو او دری ویب پاڼې هم بندې کړې دي. خو طالبانو حکومت تر دې وړاندې ویلي وو اطلاعاتو ته د لاسرسی او د بیان ازادۍ ته ژمن دي او د ځینو رسنیو د بندېدو لامل یې د رسنیو اقتصادي ستونزې بللې دي. خو د ازادي راډیو او امریکا غږ د خپرونو د بندېدو لامل یې د خبریالۍ اصولو نه مراعتول او یو اړخیز نشرات بللي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي شورا وایي د طالبانو د بې ځلې واکمنۍ وروسته 45% راډیوګانې د مالي ستونزو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله تړل شوي دي. د دې شورا مشر حفیظالله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د بیان د ازادۍ په برخه کې د افغانستان د 20 کلونو لاسته راوړنو د ساتلو په هدف اقتصادي همکاري وکړي او زیاته یې کړه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون جوړول
نړیواله ته خصوصا ملال متحد ته زموږ وړاندیز دا دی چې بیرته لکه 40 کاله مخکې چې سرمایه ګذاري وکړو په رسنیو باندې او د بیان ازادي د خطره بیرته باید سرمایه ګذاري سي. دوه مستونزه موږ لاسرسی دي چې د ولایت په سطح او حتی مرکز په سطح تلاشم جریان لري چې کمیسون د لاسرسی فعال سي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز یا ای اف جی سی په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړ چې پکې راغلی و په افغانستان کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د سختولو له امله په 2022 کال کې آزادې رسنۍ او د بیان ازادي په بشپړه توګه د منځه تلو په حال کې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز تیړنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بې ځلې واکمنېدو راهیسې له 600 فعالو رسنیو څخه تر نیمایي زیاتې غږیزې، تصویري، چاپي او آنلاین رسنۍ تړل شوي. سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له هېواده وتلي او ښځینه خبریالانې څنډې ته شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له حکومت غوښتي چې د رسنیو قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون عملي کړي څو آزادې رسنۍ د یادو قوانینو پر بنسټ خپل فعالیت وکړي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کندز یو شمېر کروندګر د سبزیجاتو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي، خو له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي. د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي چې پر کروندګرو د سبزیجاتو اصلاح سوي تخمونه او کاري وسایل ویشل سوي چې له کبله د دوی حاصلات زیات سوي. نور په دې راپور کې
په کندز ولایت کې سږ کال د کروندګرو په ژمني حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د یو شمیر کروندګرو د معلوماتو له مخې په ژمني حاصلاتو کې تازه پیاز، پالک، ګازرې، شلغم، ګلپي، کاهو، کرم، سپینې او شنې مولۍ شامل دي. څلوېښت کلن نور محمد چې د کندز ښار اړوند د الچین په سیمه کې په 5 جریبه ځمکه کې ګازرې، شلغم، پیاز او پالک کرلي، هغه وایي
بوجی 45 روپے 50 روپے بوجی خیر
ولی نمی کرد گازر و حاصلات شدی اوس موږ یو من گازر په 50 صفخانه خرڅو. دولت باید د کروندګرو د سبزیجاتو او میوجاتو د ساتنې لپاره سړی خونی جوړ کړي ترڅو موږ خپل محصولات تر ډیره وخت پورې وساتو او په شک قیمت یې وپلورو.
دی الچین سیمه د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د شیرخان بندر ترانزیټي او سوداګریز لار هم پر همدې سیمه تیره شوه. دلته ګڼ شمیر کروندګر په خپلو کروندو کې د ګازرو، شلغم او شنو پیازو پر راټولولو بوخت دي. له دوی څخه یو هم 50 کلن نجم الدین دی.
یعنی فروشات مو مقصد مې روز مو می چلاده مو خرچ کوت مو
با سبزیجاتو د پلورلو لاره ل خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کوو. دولت باید د مشتر د کیمیاوي سري د تخنیکی وسایلو او تخمونو په برخه کې مرسته وکړي. تراکتور د یو ساعت قلبي په بدل کې 400 افغانۍ اخلي او ترڅنګ د کیمیاوي سري نرخ هم لوړ شوی. که حاصلات څومره زیات هم سي خو زموږ کړی لګښت نه پوره کوي.
دیرش کلن زبیب الله چې د کندز ښار د ارزبیګي جومات څیرمه د ګازرو جوسو او مربا پلوري، هغه هم وایي چې سږ کال د ګازرو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
ګازر چې دی ډیر ښه ګیا دی او منبع د ټولو ویټامین ای دی او ډیر ښه استفاده د سترګو لپاره هم ډیر فائدہ لري او خلکو نه ډیر استفاده کوي په بازار کې مخصوصا د گازر اوبو نه ډیر استفاده کوي خلک په بازارو کې.
د کندز د کرنې د ریاست د کرنیزو چارو متخصص عبدالبصیر فقیری آزادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال په دې ولایت کې کابو پر 300 هکتار ځمکه سبزیجات کرل شوي وو او له هغه 9015 ټنه حاصلات لاسته راغلي.
ولایت کندز کې گازرې ډېر په زیات پیمانه باندې کرل کیږي. د کندز تولیدي گازرې بهر علاوه په ولایت کندز کې مصرفیږي، نور ولایتو ته حتی مرکز افغانستان او کابل ته هم وړل کیږي. گازرې ډېر یو ښه سبزي ده چې د وجود لپاره ډېر مؤثره ده.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان یو مهم کرنیز ولایت ګڼل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% وګړي پر کرنې او مالدارۍ بوخت دي او له همدې درکه د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې 25 دقیقې اونیز بحث اورېدلی سئ، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې افغان اتباعو ته د ویزو پر ورکولو بندیز لګولی. د دغه وزارت د مکتوب یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. مکتوب په بریتانیا، هسپانیا، ایټالیا، جرمني، پرتګال، یونان، اتریش، فرانسې، ناروې، آیرلند او هالند کې د پاکستان سفارتونو او قونسلګریو ته لیږل سوی او ورته ویل سوي چې تر بل امر پورې دي افغان اتباعو ته د هر ډول ویزې له صادرولو ډډه وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو پر پرانستلو ټینګار وکړ. د دې کمشنری د آسیا پاسفیک څانګې پرون پر خپل ټویټر یوه ویډیو خپره کړې چې افغان جنې پکې مخکې د ملګرو ملتونو لخوا تمویلیدونکو ښوونځیو ته تلې. یو این ایچ سی آر ویلي هیڅوک باید په هیڅ حالت کې له زده کړو محروم نه سي. شاوخوا 510 ورځې کېږي چې طالبانو د افغان جنو پر مخ د منځنیو او لیسې ښوونځي تړلي. له تیر ډسمبر یې د نجونو او ښځو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رهبری هیئت غړی خانجان الکوزی وایي د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه سوې ده. هغه وویل خوراکي مواد، غوړي او ساختماني مواد د روسیې واردېږي. الکوزی زیاته کړې چې افغانستان تیر کال روسیې ته د 2 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات کړي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم گبریسوس په حلب کې د زلزله ځپلو خلکو په کتنې کې ژمنه کړې چې لا زیاتې مرستې به له سوریې سره وکړي. ښاغلی گبریسوس سوریې ته 10 میټریک ټونه درمل وړي، خو ټینګار یې کړی چې راتلونکو ورځو کې به د بیړنیو روغتیایي خدماتو اړتیاوې زیاتې سي، ځکه د پاکو اوبو سرچینې ورانې سوي. تیره دوشنبه په ترکیه او سوریه کې زوروره زلزله وسوه چې لسګونه زره کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او لکونه کورونه او ودانۍ یې ړنګې کړې. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده د افغانستان او پاکستان د مسابقو په درشل کې په شارجه سټیډیوم کې د افغان او پاکستاني نندرچیانو ځایونه سره جلا سي. جنگ او جیو ټی وی راپور ورکړی چې د شارجه د سټیډیوم مسؤلانو دوی ته تایید کړی چې د افغان او پاکستاني نندرچیانو د احتمالي لانجو د مخنیوي لپاره دا پریکړه کړې. تر اوسه د شارجه سټیډیوم تنظیمونکو او د متحده عرب اماراتو کرکټ بورډ په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. تمه ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د مارچ په وروستیو کې د شارجه په نړیوال سټیډیوم کې 3 شلوره مسابقې وکړي. تیر سپتمبر کې د آسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستاني نندرچیانو ترمنځ په سټیډیوم کې دننه سخته خوډه بوسو. دا مهال د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په اماراتو کې دي او تمه ده چې همدا پنجشنبه له کوربه هیواد سره خپلې 3 شلوره لوبې پیل کړي.
پنځویشت دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د بحثمو زنوریاس نوري هر کله کوم. د الویډیز او د ملګرو ملتونو یو شمیر چارواکو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د اعادې لپاره هڅې کوي ویلي چې د طالبانو د حکومت مهمې پریکړې په کندهار کې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا شارژ د فری کرن ډیکر د تیرې شنبې په ورځ وویل چې په کندهار کې نارینه له بشر دوستانه خدمتونو څخه د ښځو په ګوښه کولو او له ښوونځیو څخه د نجونو پراګرځولو سره ټول هیواد له خوړو او راتلونکي بې برخې کوي. کرن ډیکر په یوه ټویټ کې ویلي موږ ته له دې پرته چې غبرګون وښیو بله چاره نه ده پاتې. لدې مخکې د ملګرو ملتونو د اثر منشي مرستيال ویان فرحان حق افغانستان ته د دې سازمان د مرستيال امینه محمد د سفر په اړه په نیویارک په یو خبري غونډه کې ویلو چې طالبان د ښځو د حقونو په اړه په خپلو کې ویشل شوی دی. فرحان حق ویلو چې د طالبانو یو شمېر چارواکو چې امینه محمد او مل پلاوی ورسره کتلی وو ورته ویلي چې دوی له دې سره هم نظر دي چې د ښځو حقونه د بیرته یاده شي، خو یو شمېر نور له دې سره مخالف وو. فرحان حق ویلي چې په طالبانو کې د وقتو مختلف مرجع دي او د ملګرو ملتونو پلاوی هڅه وکړه چې هغوی د نړیوالې ټولنې ګډ هدف ته په رسېدو کې ګډ کار کولو ته وهڅوي. هغه هدف چې ښځې او نجونې پرېږدي چې له خپلو بشپړو حقونو څخه برخمنې شي. تر دې مخکې د لویدیز یو شمېر نورو چارواکو چې د افغانستان په مسله کې فعال دي هم ورته څرګندونې کړې دي. نن په 15 دقیقې بحث کې همدا موضوع څېړو. اساسي پریکړې په کندهار کې د طالبانو د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د خپلو څو محدودو ملایانو په مشوره کوي. په کابل کې د حکومت جګپوري چارواکي چې اجرایي ځواک او له نړیوالو سره په یوه بڼه په تعامل کې دي، په دې برخه کې بې صلاحیت دي او که وضعیت داسې وي نړیواله ټولنه چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د اعاده کولو لپاره ډېرې هڅې کوي باید له طالبانو سره په تیره له کوم ځواک سره تعامل وکړي، او آیا طالبان به د دې وړتیا ولري چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې موجود اختلافات له منځه یوسي؟ د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش پخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مسؤول نثار احمد کریم زئی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. لومړی به د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری تاسو ته درشو. دغه خبره چې د لویدیز یو شمېر چارواکي او د ملګرو ملتونو چارواکو کوي چې طالبان په یوه خوله نه دي او اساسي پریکړې په کندهار کې کیږي، آیا دا خبره درسته ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوري ستاسې خاګري کریم جی درنو همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ تاسې ک د حکومت یا نظام اډانې ته وګورو. د دې نظام رهبری په کندهار کې ده. د تکمین مرجی، د حکم مرجی او د مسایلو په اړه د پریکړو اساسي مرجی همغه ګڼل کیږي. هر هغه حکم چې له هغه ځای تعدیریږي هغه د حکومت ټول مسؤلین او مراجع مکلف ګڼي چې باید اجرایی کړي. هغه قوت چې په کابل کې میشته ده د ریاست الوزرا په نامه له رئیس الوزرا تر ښکته ټول اجرایی صلاحیتونه لري او مجبور او مکلف دي چې د خپل رهبری احکام تطبیق کړي او په دې پسې لاړ شي. تر کومه چې د نړیوالې ټولنې یا د نړۍ د شمېر هیوادونو یا ملګرو ملتونو مسؤلینو غوښتنې دي، حقیقت دغه سي نظام او سیستم کې ډېر پام نشي کېدی. موږ او تاسو کې د حکومت یا حاکمیت کړنو ته وینو او تر څنګ د نړیوالې ټولنې خیر ماضي او اوسنۍ وضعیت وڅېړو. لبد مرغه دواړه د افغانستان د عام ولس او وګړو په ګټه نه دي دغه ټکرونه. موږ فکر کوو چې د افغانستان خلک ډیر مظلوم دي. انصاری صاحب
د تکر موضوع نه ده. دغه چې تاسو وایئ چې دوی د نړیوال ټولنې غوښتنو ته پام نه کوي، آیا دا غوښتنه یوازې د نړیوالو ده او که د افغان ولس هم ده؟
خبره دا ده چې افغان ما د تکر مسله د نظریات تکر وخوړو دلته د تمدنونو د تکر فل.
انصاری صاحب بس په دې باندې ده چې افغان ښځه او نجلۍ باید د زده کړې حق ولري، د کار حق ولري کنه؟ تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې دغه د طالبانو حکومت یا پر راس کې چې څوک تصمیم نیسي د نړیوال ټولنې غوښتنو ته اهمیت نه ورکوي، آیا دا یوازې همدا د نړیوال ټولنې غوښتنه ده او که د ولس هم همدا غوښتنه ده؟ آیا افغان نجلۍ نه غواړي په داخل د افغانستان کې زده کړې وکړي، تر لوړو زده کړو پورې لاړه شي او ښځه حق نه لري چې کار وکړي؟
مخکې ما اشاره وکړه چې د افغانستان مظلوم خلک پراخ حقوق لري، پراخې اړتیاوې لري او پراخې غوښتنې لري چې دواړه اړخه هم شته حکومت او چارواکي او هم نړیوال باید هغه حق او اساسي حقوقو ته ژمن او متحد وي. د شته حکومت مسؤلین لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سید القوم خادمهم، د یو قوم مشر د هغوی خادم وي، دوی باید د خادم بودن اساس په عمل کې خلکو ته وښيي او خپل ولس مخدوم وګڼي، یعنی ځان خادمان او ولس هم مخدوم او بادار وګڼي. هر هغه حقونه چې ازل رب ورته فاز مسان قران کې تسجیل کړي او را لېګلي هغه باید ورکړل شي، چې یو له هغه اساسي حقونو نه د تعلیم حق دی، دغه چې د نفقه حق، دغه چې د پاغوي باندې د ترحم حق، دغه چې د دې ملت د کندو او یتیمانو سره د صله رحمي حق، هغه ته د امکاناتو د ژوند او د سوکالۍ او د هوساینې د حقوق او امکانات څخه اول د حکومت لاساسي دندو دي.
اما انصاري صاحب
هم په دې مکلف دي.
بله، اما انصاري صاحب دغه حقونه
هم په دې مکلف دي.
دغه حقونه خو اوس نه دي ورکل شوی. دغه خبره شتاسو کوي چې د حکومت پر راس کې چې هر څوک د وظیفه لري چې باید خلکو ته خدمت وکړي. په دې برخه کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو نارضایتي هم په یو ډول باندې را برسېره شوی. اباستانګزي په لوګر کې وی نې ته ول چې مشر سمې پریکړې نه کوي نو به تر دا چې له هغه نه دا صلاحیت واخیستل شي. مننه دې باسته بیا هم دوام ورکو. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت تفتیش په خوانی رئیس او د لوینینګ راهر د ځوانانو د شورا مشر نثار احمد کریمزی تاسو ته هم خراغلاست وایو ک لومړی له تاسو پوښتنه چې انصاری صاحب خپل سرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې دا نظام پر هغه پریکړو ولاړ دی چې څوک پر راس کې دی او هغه پریکړې کوي. مولا هیبت الله اخونزاده او حکومت هم اجرایوي بڼه لري او دغه پریکړه باید عملی کړي. کچره دغه د اجرایوي زواک ډیر مسولین له دغه پریکړه سره په مخالفت کوي او سره ناراضه وي، لکه څنګه چې مختلفو لورو موږ دغه غونه اوریدلې دي، نو څه فکر کوي چې آیا دا پریکړه سم دي او که اختلاف موجود دی د خزو د تعلیم او زده کړې په برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام او احترامات تاسو ته وری صاحب او ساری صاحب او نور اوریدونکو مشرانو همزولته. نو چې په احترام تاسو د پښتنې په اساس باندې چې دا انسجام د فکری د خلکو ترمنځ او د یاد فرمان د صدور یو مرجع به ټول تواجب تطبیق، دغه پښتنه دغه موجوده طالب تمثيل کوي چې په دغه شکل دا کار وکړي چې د یو ځین او ته یو فرمان دغه شي او د ټول ملت باندې هغه سي تطبیق کوي. ولې موجوده د طالب ساختار کې او په تیره دوره چې د طالبانو کومه تیره دوره د ملا عمر په مشرۍ تیره شو، دا غي دوه ترمنځ ډېر زیات تفاوت دی. په هغه دوره کې چې سړی فکر وکړي هغه یو دانچا یا یو وجود لرلو دا هغه وجود نه ټول ملت ته یو الهامي شکل مدیریت ور انتقالېدلو. ولې دا موجوده یاشته نظام چې د طالبانو موجودینو دا یو پروتوکولي او قرارداتي ساختار دی چې دوی د حالات او د وضعیت د مجبوریتونو نه درس یو تشکیل رامنځته کړی دی چې د مختلفو فکرونو او د مختلفو عقایدو خلک راټول شوي دي او هغه د طالب د بیرغ لاندې خپل فعالیتونه مخې ته وړي. نو دا خو هیڅ امکان نه لري چې په دوی کې د خبرې یو نظری وي، دا هیڅ امکان نه لري ځکه د دوی ساختار داسې نه دی جوړ. د طالب په نامه باندې د نورو عقایدو او د نورو مفکورو خاوندان په دې ساختار کې لګیږي.
بل کرمزه صاحب، خو خبره دلته ده چې اوس تقریبا یو نیم کال د دوی د قدرت پوره کیږي، نړیوال ټولنه هم ډیر اصرار په دې باندې دی چې کدا غوړی حکومت نړیواله ټولنه پر رسمیت پیژني، باید د افغانستان د خلکو ټول حقونو ته غاړه کېږدي. په تیر د افغان جنو او خزو حقونو ته د تعلیم په برخه کې، د زده کړې په برخه کې ډیر سفرونه هم چې په دې ورستیو کې د ملګرو ملتونو چارواکو کړي دي، پر همدې موضوع د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي دي او پر دې ټینګار کړی دی چې بل لار نشته ل دې پرته چې طالبان خپل پریکړه بدل کړي. نړیواله ټولنه چې تر اوسه پورې د طالبانو له حکومت سره په یو ډول تعامل کړی دی، که خبره داسې داسې وي چې دوی صلاحیت نه لري په کابل کې. نړیوال ټولنې ته څه کول پکار دي؟ ورشي قندهار ته. قندهار کې د ملا هبت الله اخندزاده سره وګوري او هغه هم له چا سره خبرې نه کوي. تر اوسه پورې ملګرو ملتونو پلاوي سره یې له کتنې ډډه کړې، د اسلامي همکاري سازمان له پلاوي سره یې له کتنې ډډه کړې او چا سره نه ګوري.
وجود نه لري، ځکه چې دا فرمان د کابل نه دی صادر شوی. دا فرمان د داسې مرجع نه صادر شوی چې هغوی ته خپله نړۍ لاسه چې طالب و مطالعه سره ځای نه لري. یو څه موده مخکې د طالبانو د یو چارواکي سره ناست وو په یو مجلس کې، بحث کېدلو، پوښتنه مې ترې وکړله چې تاسو د ملا هبت الله پخپله لیدلی او ومن لیدلی دی؟ خو چې لږ مراټي شو په دې خانې شو چې نه ما امضا لیدلې ده. نو دا خپل د ملا هبت الله لیدنه یا د طالبان لاسرسی هغوی ته هم ډېر په سخته. بل اساسي نقطه دا ده چې نړیوال په طالب باندې باور نه شي کولی، ځکه د دې دوه غټې عمده وجې دي. یو وجه دا ده چې دغه انسجام نه لري. دویمه وجه دا ده چې دوی فکري تربیه نه لري. دوی اوس په کومه عقیده باندې روان دي چې سړی ورسره په هماغه مذهب او په هماغه
نړیوال ټولنې خو مخکې ویلي وو چې موږ په طالب باندې باور نه کوو. امریکایي چې لوړ پولو چارواکو هم ویلي وو، د دوهیل تړون وروسته هم ویلي چې موږ په دوی باندې باور نه کوو چې دوی خپل هغه ژمنې چې کړي دي هغه عملي کړي. خبره دلته ده چې د ولس موضوع مطرح ده، د افغانستان د راتلونکي موضوع مطرح ده. ولس غوښتنې لري او دغه غوښتنې په یو ډول د نړیوال ټولنې د نورو ولسونو له غوښتنې سره هم موازی دي، یعنی په دې معنا په ټکر کې نه دي. یو افغان ښځه انجلۍ حق لري چې تحصیل زده کړې وکړي، ډاکټره سي، انجینر سي او همداشان په ټولنه کې فعال حضور ولري او کار وکړي. دغه حق ولې باید ترې واخیستل شي؟ آیا افغاني کلتور د دود دستور دا حکم کوي او که د اسلامي شریعت اسلامي هیوادونو کې؟ خو موږ وینو چې ټول آزاد دي، هر فرد خپل حقونه لري.
چې دغه د باور خبره چې مې ته وکړله چې اوس د دوی دغه مرجع نه ده معلومه د خبرې. اوس په تور د مثال په یو کور کې یو کشر الګ څورانه وي کې نزاغه چم گاونډ پلار ته یا کاکا یا ماما یو مشر د فامیل ته ګیله وکړي، په خپل د طالب ساختار نه د پچ جرګشته د مشرانو جرګه نه پچ ولسی جرګشته چې سړی ورسره د ملت را پاتې کې خپل غږ دی او چا سره مدعي سره شریک کی. په ارت کې د کابل چې کوم چارواکي ناس دي هغه یو هم د دې صلاحیت نه لري چې د کوم فرمان د لغوی یا د تجدید نظر یو د هغو کې. دوی ته یو ماموریت د قندار نه صادریږي او هغه دوی مجبور مکافه دي که ملت پر رضا دی که ناراضا دی هغه باید تطبیق کړي. زه د نړیوالو نه مننه کوم، تشکری ته کوم چې ما سره د تشکری الفاظ نشته دي چې نړیوال لګي دي چې د مطبوعاتو د لارې تاسو وګورئ چې د مختلفو ممالکو خارجه وزیرانو طالبانو ته نقل ورکو. یو یو تخنیکی ورکو چې ته که په نړۍ باندې ځان په رسمیاتو پیژنې دغه دغه مواردو کې احتیاط وکړه، په دغه معنی د نړۍ دغه کېږي خفه کېږي په تا باور د منځ ځي. ولې طالب بدبختانه چې دغه د تعلیم موضوع د نړۍ د لپاره یو سیاسي سمبول ګرځولی دی چې دوی غواړي چې په دې تعلیم باندې د دې ملت سره په دې جفا باندې دوی د نړۍ نه مشروعیت واخلي. که نړۍ ورته د دې په بدل کې مشروعیت ورکړي ملت یې نه ورکوي.
مننه کریم صاحب انصاری صاحب، تاسو ته درځو. آیا رښتیا هم د دې وسلې په توګه کار اخلي طالبان له د تعلیم او د خزو د زده کړې موضوع څخه؟ تاسو چې د ولسی سیاسي جرګې اساسا میخای دی او ولسره مو سروکار دی، آیا د ولس غوښتنه هم دا نه ده؟
زه فکر کوم چې د وسلې په توګه د خلکو د حقونو نه کار اخیستل یا د بل چا مخې ته کېښودل دا نه اسلامي کار دی، نه سیاسي او نه هم مردانگی او شهامت دی او نه منطق دا منلی شي. موږ باید د افغانستان د خلکو ارزښتونو د خلکو کلتور د خلکو عقایدو او افکارو ته مراجعه وکړو، او کله هم چې د اسلامي نظام خبره کوو هلته د اسلامي نظام اساسات د پیغمبر علی السلام لباسته تر دې دمه ټول معلوم دي، او هغه د تعمیل او امریکای دا او د پیروي ور دي. الهی احکام هغه څه دي چې د هغې په مقابل کې هیڅوک سر نشي پورته کولی او نه هم ودرېدی شي، نه اسلام اجازه ورکوي نه اسلامي ټولنه. موږ فکر کوو چې بلکې په دې عقیده او باور یو چې تعلیم الهی حکم دی، زده کړه او لوست الهی حکم دی چې د پیغمبر علیه السلام دپاره لومړنی وحی چې نازل شوی لومړنی پنځه آیتونه په اقرا یا لوست پیل شوي دي چې ولوله، او هلته په همدغې پنځو آیتونو په پای کې ویل شوي چې علم الانسان ما لم يعلم، علم یې ورکړ.
انصاری صاحب دا خو درسته ده، اوس خبره چیرې ده؟ اوس د اسلامي همکاري سازمان پلاوی دا خبره کړې، اسلامي هیوادونو چارواکو دا خبره کړې ده چې هغه پریکړې چې افغانستان کې طالبانو حکومت کوي هغه د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي، سر نه خوري. دا خو درسته ده، هغه اسلامي شریعت چې تاسو تشریح کوي چې دا په اسلام کې پر ښځې او نر تعلیم فرض دی، کراش اوس دې خبرې ته چې ولې دغه نه تطبیقي هغه چې تاسو وایي چې د اسلامي شریعت حکم دی؟
په دې اړه موږ څومره دوی پوښتلي، که هغه رسمي ادرسونه دي، که هغه د رسنیو او مجالسو له لارې دي، هیڅ مواجه دلایل تر اوسه نشته. که د لوړو زده کړو دروازې د نجونو په وړاندې بندې شوي، مواجه شرعي دلیل موجود نه و، مګر دا چې د نصاب بهانه کیږي د ګډ تعلیم مسله یادې ده. خو هلته موږ لیدل چې تر دې مخه لوم تر دولسم ټولګي د نجونو هغه تعلیم چې د تاریخ په اوږدو کې د هغوی ښوونځي جلا و، د هغوی زده کړې جلا وې، د هغوی استادان او مدیران او سرمعلمین او حتی کارګران او خدمې او صفاکاران میرمنې وې، د هغوی د دروازو هغه پیرداران او د تلاشۍ مسؤلین هم میرمنې وې، او کامل حجاب مراد کول اول تر دولسم ټولګي پورې زموږ اکثریت چې ټول ښوونځي هم په ښارونو هم په کلو باندو کې جلا وو، هغه لومړی بند شوي وو د پوهنتونونو نه مخکې. پوهنتونونه موږ او تاسو ولیدل چې د لوړو زده کړو پخواني وزیر ښاغلي حقانی د همدغې احکامو په اساس هغه دا یو طرح برابره کړه چې درې ورځې به نجونې پوهنتونونو ته تللې او درې ورځې به نارینه تلل، یعنی دا ماحول ورته جلا کړل. مګر سره له هغې هم وروسته ولیدل شول چې پوهنتونونه هم بند شو. موږ فکر کوو چې دا شرعي او د اسلام د احکامو په اساس پریکړې نه دي، ممکن دوی ځینې سیاسي مصلحتونه ولري. سیاسي مصلحتونه بیا هغه چې د اسلام سره په ټکر کې راځي هغه د اسلام د احکامو په اساس مردود وي، او نه باید د افغانستان د خلکو په حقوقو دغه سیاسي مصلحتونه تحمیل او تطبیق شي.
مننه انصاری صاحب. کرینځای صاحب، تاسو ته درځو. کچېری خبره هم داسې وي چې د طالبانو په حکومت کې دیننه یو شمیر جګپوړي چارواکي له دغه پریکړو چې تر اوسه پورې شوي د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې ناراضه دي، او په یو ډول باندې په ښکاره هم د خپل نارضایتي څرګنده کړي، او ډیر نور ممکن له دې بیرې چې خپل هغه دندې له لاسه ورنه کړي چوپ دي، خو په خصوصي مجلسونو کې دا خبره کوي چې دغه سمې پریکړې نه دي. که چیرې دا راشو دې ته نوم د اختلاف ورکو چې دوی په داخل د نظام کې په یوه خوله نه دي سره اختلاف لري، دغه اختلافات به بالاخره په یو ډول نه یو ډول حل شي، او که به دا نور هم ژور سي، څه فکر کوي؟
د دې په اړه باندې دغه نقطې ته لازم ده چې یو اشاره وکړو چې دوی اوس دغه موږ تاسو چې ورته اختلاف کوو دوی په خپل منځ کې ورته سو تفاهم وایي، د دې لپاره یو نظامي شورا تشکیل کړې ده په دې نږدې ورځو کې چې دوی اوس دغه فلټر روان کړی دی چې دغه څوک په کومو مسایلو باندې اختلافات لري، او د امیرالمؤمنین د فرمان نه یا د قاندار د پریکړو نه سرغړونې کېږي، دغه د دې خپلو صفوفو نه کناره کي او سرنوشت یې ورته معلوم کړي. یو خو دغه موضوع بیخي جوت، او بله خبره په داخل چې د دوی په منځ کې د دې پریکړو اختلافات چې دي دا څه پټه خبره نه ده، دا د خصوصي مجالسو خبره نه ده،
دوی په علني شکل باندې په رسمي مجلسو کې دغه دوستانه مجلس چې په لوګار کې واضح ویللی چې په رهبری پیغمبر نه دی چې د الهي فرمان منتبق کوي، الهي نه مشتبا کېدی شي، مشاورې تیرېستی شي، حالات تیرېستی شي، داسې پسې د متقي نظر ته چې وګوري نړیوالو سره چې کومې ژمنې په نړیوالو کانفرنس کې کړي دي، یا داسې نور چې دغه د مهاجرینو وزیر چې دی حقانی خلیل حقانی دی که سلمي، د دې نظر چې تاسو وګورئ د دې خلکو په منځ کې په دې موضوع باندې په خپل هم سره مشتبري واندي چې د انجونو موضوع یا د تعلیم موضوع د افغان د ملت سره جفا ده، دغه د نړیوالو ته نه زور ورکوي، دا د خپل ملت سره دغه د زیاتیت په دې دوی قانی دي دا خلک دغه د کمی مرجع د خواله چې دا پریکړه شوې ده هغه هم په دې قانی، خو متاسفانه نړیوالو هغه اګرا صورت کړی دی په کابل فشار دی، کابل موضوع زه نه دی، د موضوع زه قندار دی.
مننه کریم زای صاحب، ډیر وخت نه لرو. د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان هم همداشه به ټلیفون لار سره وصل شوی دی. تورمان صاحب ډیر وخت نه لرو که اغه مهمه تبصری دی اوریدونکو چې په دې برخه کې کړی دی په فیسبوک کې، که یو څو تبصری ولولي اوریدونکو ته خبر شي مهرباني.
بل نو ریسه فایم الله وردک لیکلی پاغ وسیمو کې چې اکثر نارینه د لیک او لک سره علاقه لري، نو څنګه کېدای شي چې دوی په جنو ته د په دروازې خلاصې کی؟ سنجیب نوم یو اوریدن کې لیکلی باید خو ارګي او پانتونونه او مسات خلاصې، ځکه دا د افغانانو په ګټه خبره ده. آزاد خان به لیکلی چې ټول په دې موافق دي چې دا فنجي خلاصې او د کار ماتې، ځکه دا د افغانستان د شاتګ په معنا ده او باید دا پریکړه عملی شي. ساحل ولی شاه ولی خیل د لیکلی په اتفاق سره باید بند خوندي او بند دولتي مؤسسات او نا دولتي مؤسسات د خلکو په مطلب شي. د غشان شفیع الله خان اخلاص د لیکلی چې په کابل کې چې کوم طالب چارواکي دي دوی د پریکړو د عملی کولو واک نه لري. بلې دوی سره
بلې اجمل تورمان مننه چې د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې په فیسبوک پانه کې څرګند کړي وو د مو ولستل. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری تاسو ته درجو د څو دقیقې وازې پاتې دي، کله راته وایي چې نړیوال خو ډیر زیات دغه غوښتنه کوي، د افغانستان ولس هم دغه غوښتنه لري، فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې دغه یوانی میاش وروسته چې نوې کال پیلېږي پسرلی پیلېږي، آیا موږ به د دې شاهد وو سوی چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ او ښځو پر مخ بیرته پرانستل شي؟
بله، دا د افغانستان د خلکو حق او د دوی اساسي غوښتنه ده، باید پرانستل شي، باید چارواکي هغه بهانې چې د نصاب په اړه لري هغه بهانې د الکانو لپاره هم دي، هماغه هم د ځوانان چې ښوونځیو یا پوهنتونونو کې زده کړې کوي هماغه نصاب لولي چې دوی د انجنونو لپاره باندې نسی، که د شرعي حجاب مسله وي او یا هم د انجنونو او د الکانو پانتونونو کې د ګډ تعلیم مسله وي، هغه هم په ډیر بیړني شکل لارې چارې ورته لټول کېدلی شي. خدا باندې هم نشي توجیه کېده، ځکه د انجنونو خواندي خو تر اوسه پورې جلا وو. نو موږ فکر کوو چې د نظام موسنی چارواکي باید د افغانستان د خلکو د اساسي غوښتنې ته په ډیر درنښت او احترام وګوري او دوی د الهي احکام او د اسلامي شریعت د افغانستان د خلکو د عقاید او ارمانونو او کلتور په نظر کې نیولو سره د افغانستان خلکو ته د نوې وادي لومړی تر دولسم بلکې تر دکتورا د زده کړو زمينه مساعد کړي، شرایط ورته مساعد کړي، هم د زده کړو شرایط هم د دوی وکاله او فوسایلی شرایط او هم پراتون کی د خ او بایفته کار ترڅو د خپل ژوند او امرار معاش لپاره لاس پکار شي، او هغه مرمن چې کندې دي یتیمان لري هغه د لپاره هم د کار او زیار زمینی مساعد شي، یا هغه چې بی وزل دي کلی او خارونه ستونز لري په کورنۍ ستونز لري هغه د خپل ستونز د حل لپاره د بی بی عائشه صدیقی او بی بی خدیجه په پل پل کې
کور ودان
دخلو هم د کار او زیار او سوداګری لارې ورته مسایې
مننه کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت تفتیش په خوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مسول نثار احمد کریم زئی چې په دې 15 قیر ازادي رادیو بحث کې مراسمه ګډون وکړ. دا بحث مانوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړ. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه 40 ساعته دوام لري.
ځنه په یم شتي ولې د مکتوبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله پلیخ تاسو د سیاست اجتماع کله د خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلی تل ورسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
سما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښون.